سلام هیله ده خجمه ولره ده ماسپخین دو بجه شویزه صفی ولستان اگزایم تاسو زموگاگ لازادی راژیو آوره ده خبری طولگه چه تر دروی بجو دوام کوی ده امان لامیرزی پا تخنیکی همکاره در تخپری گی پا دوی منی مایی که ده ازادی آوری دون که پروگرام آوره خو پا لمره نی مایی که آوره چه نن سهار پا هلمند که یو افغان خبریال پا یو چودنه که او وجل شو او یو بل تپی شو افغان ولسمشر نن غور تطلالی او پا ده ولایت که ده امنیت ده تنگخت و ده اقتصادی پر مختگون لپاره ده پروگرامونو ده پلی کولو لحظو خبری کردی دی خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل دراوروي.
افغان ولسمشر په هلمند ولایت کې د افغان خبریال نعمت الله ظهیر پر مړینه خواشینی څرګنده کړې. شربت ګله نن د پېښور له زندانه خوشې شوه او د ترکیې په دیارباکر سیمه کې یوې موټر بم حملې یو تن وژلی او شل نورې ټپیان کړي دي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په هلمند ولایت کې د افغان خبریال نعمت الله ظهیر پر مړینه خواشینی څرګنده کړې. د آریانا ټلویزیون خبریال نعمت الله ظهیر نن سهار په لشکرګاه کې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو. ولسمشر اشرف غنی په هغه خبر پانه کې چې د جمهوری ریاست لخوا خپره شوې ویلي چې دا ډول بریدونه به په افغانستان کې د بیان د ازادۍ مخه ونه نیسي او خلکو ته د خبرونو په رسولو کې د خبریالانو کلکه اراده به کمزورې نه کړي. ښاغلی غنی ژمنه کړې چې حکومت به د خبریالانو د ژوند او امنیت لپاره لا جدي تدابیر ونیسي. په هغه چاودنه کې چې ظهیر ووژل شو د یوه سیمه ییز ټلویزیون ډریور هم ټپي شوی دی. ولسمشر اشرف غنی د غور امنیتی چارواکو ته امر کړی چې د دې ولایت د خلکو د امنیت په خاطر له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د جمهوری ریاست سرچینې وایي ولسمشر غنی نن د غور په مرکز فیروزکو کې له سیمه ییزو چارواکو سره وکتل او هغو ته یې هدایت ورکړ چې ترورستانو ته د خلکو د ورځني ژوند د ګډوډولو اجازه ورنه کړي. افغان ولسمشر د امنیتي او دفاعي سکتور د وزیرانو د کابینې د څوغړو او چارواکو په ګډون د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن سهار غور تولار. په غور کې د څه باندې دیرشو ملکي وګړو له ډلهییزې وژنې وروسته د دې ولایت امنیتي وضعیت ته د رسنیو پاملرنه زیاته شوه. د دې وژنې مسؤلیت داعش ډلې منلی. ارک په یوه خبر پاڼه کې وایي په پام کې ده چې ولسمشر د نننی سفر په ترڅ کې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره هم وګوري. شربت ګله نن د پېښور له یوه زندانه خوشې شوه او په پام کې ده چې د راروانې اونۍ د دوشنبه په ورځ هیواد ته ستنه شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال نن پر ټولنیزو شبکو په یوه راپور کې خبر ورکړ چې شربت ګلې ته به هیواد ته له ستنېدو سره سم د ولسمشر اشرف غنی لخوا هرکلی وویل شي. شربت ګله وروسته له هغه د افغانانو د مهاجرت په یو سمبول بدله شوه چې تصویر یې څو لسیزې مخکې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوشتۍ له خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې مشهور شو. نوموړی لس ورځې مخکې د پاکستان د فدرال تحقیقاتو د ادارې لخوا په دې تور ونیول شوه چې د پاکستان د طبیعت جعلي شناختي کارت یې جوړ کړی دی. ښاغلی زاخیلوال له ټولو هغو فعالانو مننه کړې چې په هیواد کې دننه او بهر یې د شربت ګلې د خلاصون لپاره په کمپاینونو کې برخه اخیستې. په سوریه کې هغو کورد او عرب ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش ډلې څخه د سوریې د رقه ښار د بیرته نیولو په پلان شویو عملیاتو کې د ترکیې ګډون رد کړی. ترکیه غواړي په دې عملیاتو کې ښکیل وي او د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په روانه اونۍ کې وویل چې په دې عملیاتو کې د ترکیې د ګډون په اړه له انقرې سره خبرې کوي. امریکایي چارواکي هیله مند دي چې د رقې ښار د بیرته نیولو عملیات به په څو اونیو کې پیل شي او وایي د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو اتحاد به چې له کردانو او عرب وسلوالو څخه جوړ ائتلاف دی د رقې ښار په کلابندۍ او څنډې ته او د وسلوالو د داعش د وسلوالو په څنډې ته کولو کې مهم رول ولوبوي. د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو د اتحاد ویان طلال سلو وویل دوی به یوازینی ځواک وي چې د رقې د ازادۍ په عملیاتو کې برخه اخلي او دوی ته په هیڅ صورت په دې مسله کې د ترکیې ښکیلېدل د منلو وړ نه دي. خو انقره د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو په اتحاد کې د کردي ملیشو د مهم رول په اړه اندېښنه لري. دوی وایي کورد دلی د کوردستان د کارګرانو له ګوند سره چې په ترکیه کې له درې لسیزو راهیسې په وسلوالو فعالیتونو کې ښکیل دي اړیکې لري. په همدې حال کې د ترکیې له جنوب څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې په کورد میشتې دیاربکر سیمه کې په یو مشکوکه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شل ټپیان دي. د ترکیې د عدلي وزیر بکیر بوزداګ وایي چې دا پیښه نن سهار د پولیسو د یو مرکز مخې ته وشوه او په قربانیانو کې ملکیان او پوځیان شامل دي. دا چاودنه یوازې څو ساعت وروسته له هغه کېږي چې ترکی چارواکو د کوردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند اړوند یولس وکیلان ونیول. په نیول شویو کې د ګوند دوه مشران صلاح الدین د مرتاز او فیګین یوکسکداګ شامل دي. امنیتي چارواکي وایي چې دواړه کسان د تروریزم ضد تحقیقاتو په لړ کې نیول شوي دي. د کوردستان د خلکو ډیموکراتیک ګوند تیر کال د لومړي ځل لپاره هغه مهال په پارلمان کې غړیتوب ترلاسه کړ چې د ترکیې دریم لوی ګوند وګڼل شو. د روسیې پوځ وایي په سوریه کې یاغیانو د دې هیواد پر یوه هلیکوپټر ډزې کړې چې په نتیجه کې دا پوځي هلیکوپټر بیړنۍ ناستې ته اړوتی. په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. په سوریه کې د روسیې د پوځ سرچینې وایي چې پر دې هلیکوپټر نن په هما ولایت کې هغه مهال ډزې وشوې چې د بشري مرستو د رسولو ماموریت یې ترسره کوو او د پالمیرا ښار د شمال لویدیز په څلوېښت کیلومتره واټن کې بیړنۍ ناسته وکړه. سرچینې وایي پر هغه سیمه چې د روسي هلیکوپټر استراري ناسته پکې کړې هم ډزې شوي، خو عملیې ته یې زیان نه دی اوښتی. چارواکي وایي د ژغورنې یو بل هلیکوپټر ډېر ژر دې سیمې ته ورسېده او د زیانمن هلیکوپټر سپرلی د سوریې په لازقیه ولایت کې هغه هوایی اډې ته ولېږدول چې د روسیې پوځ کار ترې اخلي. خو له داعش ډلې سره تړلي اماق خبري اژانس ویلي چې یو روسي هلیکوپټر یې په هوایي سیس ښارګوټي کې د راکټ په ویشتلو له منځه وړی دی. په لندن کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه هم تاییدوي چې پر دې هلیکوپټر په هوایي سیس سیمه کې د ناستې پر مهال ډزې شوي. او رسای خبر، روسی چارواکی وایي څلور افراطي وسلوال د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټه ان ای کی وایي چې د دې تروریستي ډلې مشر مراد محمودوف او د هغه درې ملګري د داغستان په لویدیز ښارګوټي خاستاریوت کې چې د چشنیا سرحداتو ته نږدې پروت دی وژل شوي دي. د روسیې په شمالي قفقاز سیمه کې هغه افراطي وسلوالې ډلې فعالیت کوي چې ریښې د پخواني شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته د چچن بلتون پالو په مبارزه کې ده. د دې ډلې په حملو کې اکثر منځلاري مسلمانان، پولیس، ژورنالیستان او دولتي مامورین په نښه کېږي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه کې هم کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن په هلمند کې افغان خبریال نعمت الله زهیر په یوه ماین چاودنه کې ووژل شو او یو بل کس ټپي شو. افغان ولسمشر نن غور ته تللی، هلته یې د اقتصادي پرمختګونو او امنیت د ټینګښت په اړه د حکومت له هڅو نه خلکو ته ژمنې او خبرې کړې. همداراز اورئ چې دفاع وزارت هغه راپور ناسم بولي چې وایي په افغان پوځ کې 14% کسان له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې لري.
ټول وخت دې مخنیوی کوو چې هغه څوک چې د مخالفینو سره رابطه لري وسلوال پوځ کې نه نفوذ وکړي او نه دلته راشي.
افغان پوځیانو په هلمند کې د هغو لارو تړلو ته هڅې پیل کړې چې وسلوال مخالفین پرې لښکرګاه ته تګ راتګ کوي.
سهار مو کمربند انداختیم، ساحه شمال مو از استقامت جنوب بلاک کړی.
دا د یو تفصیلی راپور یو برخه و. البته دا هم اوري چې ګڼې ښځې او نجونې لیواله دي چې د کابل په پوځي اکاډمي کې نوملیکنه وکړي.
په می قسم شوق کدم کې بیایم، چون امی افغانای ما کې جانشان به خطر است و خود ما جان ما به خطر است، از خود دفاع کنیم، برای دیگه دخترها تشویق شون بیاین.
دویم نیمایی که هم تر ډیره ازادي اوریدونکو اوري. بیا هم خراغلی وقت پاونستان که 2:09 لومری مطلب ترازونن په هلمند که سهار پا یومایم چودنه که افغان خبریال نعمت الله زهیر وجل شویده. لزهیر سره پا دی چودنه که یو بلتن هم تپی شویده. همداشی با په هلمند که دازدی راژیو خبریال محمد الیاس سید تلفون پکر خرا سره ده. دایی سیب ستری مشب خیر راغلی پا دغی چودنه که چو بجی وشو دا چودنه او زهیر څنګه د دې چاودنې ښکار شو او وژل شو؟
سدوله جانه، دا چاودنه نن سهار ډېر نږدې 10 بجو ته د لښکرګاه ښار په شمال کې د 2 په مربوطاتو کې په خاص ډول د سره ګودر سیمو ته چېرمه رامنځته شوې ده. حکومت تېره ورځ په دې سیمه کې عملیات کړي وو او ګڼې سیمې تر خپل ولکې لاندې راغوستلې وې. نن د خبرالانو څخه غوښتنه کړې وه چې سیمې ته ورسره ولاړ شي. یو شمېر خبریالان دغه سیمې ته تللي ول. کله چې سیمې ته رسېږي، نعمت الله زهیر چې په خپل موټر کې د یو شمېر خبریالانو سره سیمې ته تللی و، غواړي چې خپل موټر د سړک د غاړې په څنډه کې یو ځای پارک کړي چې د مین چاودنه پر رامنځته شوې ده او دی وژل شوی. په شهادت رسېدلی دی او تر څنګ یې د خاور تلویزیون یو کارمند چې مناف نومېږي هغه هم د ده پر موټر باندې، البته د زهیر پر موټر باندې، د رامنځته شوي چاودنې د ځینو پارچو او ډبرو له امله لګېدلی دی او په سر کې شدید زخم لري تر اوسه پورې.
نو چارواکو په څنګه دغه خبریالان هلته بولي وو چې واقعا د سیمې له خوندیتوبه نو ډاډه او دا خبریالان څنګه ورسره ورغلي وو؟ آیا مخکې له مخکې ورته ویل شوي چې دا سیمه تصفیه شوې او پاکه شوې که څنګه؟
د خبریالانو د انتقال مخکې خبریالانو ته ډاډ ورکول شوی وو او ګڼ شمېر خبریالانو اتول شوي وو چې سیمې ته ولاړ شي. په دې ډله کې ریجنال کاند اتحادیې مسؤول هم موجود وو او ځینې نور خبریالان هم وو. هغوی سیمې ته رسېدلي دي، اما په سیمه کې دولتي مسؤولینو رسنیو ته ویلي وو چې موږ سړکونه پاک کړي وو، موږ اطمیناني وو، موږ فکر نه کوئ چې په دې ځای کې به دغه پېښه دغه ډول رامنځته شي. هغوی دا یو غیر مترکبه او سمدلاسه پېښه بللې ده. ویلي دي چې په سیمه کې دوی فکر نه کوئ چې نوی نوی دي.
خبریالان په ټولو ځایونو کې سره ملګري وي، په ولایتونو کې دغه ملګرتیا لا پسې پخه وي. د تا ملګرتیا څنګه وه له زهیر سره؟ څنګه سړی وو دغه
زیر؟ په هلمند کې یو له مسلکي خبریالانو څخه وو. هغه سړی وو چې موږ به هر سهار د خبرونو د راټولولو لپاره لومړی دی زه یا دوه نور ملګري مې څخه ماسکې کېدلو او په عین حال کې کله چې په کومه چاودنه یا پېښه ماسکې کېدل نو لومړني کسان موږ دوه درې کسان وو چې یو زهیر وو چې موږ به د بل سره اړیکه نیول. ډېر نرم مزاجه، ډېر آرام، د لږو خبرو لکه څنګه چې تخلص زهیر وو همداسې زهیر وو او همیشه به د دې خبرې مقوله باندې زموږ سره بحث کوي چې جنگ څوک ګټي دا معلومه نه ده، خو وطن او ملت خراب شو. هغه ډېر بندې ته ژمن و، ځکه نن جمعه وم هغه په یوه راپور پسې د 2:00 مربوطات ته ولاړی او غوښته یې چې په 2:00 کې په خاص ډول په سره ګودر کې د خلکو وضعیت، د خلکو ژوند په دې وروستیو ناامنیو کې څه ډول و، د دې په موخه سیمې ته تللی و او غوښتل یې چې د خلکو سره خبرې وکړي او د هغوی احساسات.
بله، مننه کوم. الله مو ژوندي لره، خوندي اوسئ. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی چې د افغان خبریال نعمت الله زهیر د وژل کېدو په اړه باندې له موږ سره خپل معلومات شریک کړل. افغان خبریال نعمت الله زهیر چې په آریانا نیوز ټلویزیون کې دنده ترسره کوله، نن سهار په 14 کې د لښکرګاه په سره ګودر سیمه کې وژل شوی دی او د یو بل تلویزیون کارکونکی ټپي شوی دی. افغان ولسمشر د دوی په اړه باندې دغه پیښه غندلې او ویلي دی چې په دې سره به د بیان ازادي نه چوپه کیږي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن غور ته ولاړه او هلته یې له خلکو سره د اقتصادي پراختیا پر پروګرامونو او د امنیت ټینګولو لپاره د خپل حکومت پر هڅو خبرې وکړې. ښاغلي غنی د غور خلکو ته ډاډ ورکړ چې په دې ولایت کې به امنیتي وضعیت ښه شي او ویې ویل چې وسلوالې ډلې نه دي توانېدلې چې خپل هدف ته ورسیږي. د ازادي راډیو خبریال نن په غور کې د ولسمشر غنی وینا اورېدلې او د هغه معلومات پر اساس فرشتي جلالزی دا رپورټ جوړ کړی.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د غور مرکزی شهر فیروزکو کې خلکو ته وویل چې د غم شریکۍ لپاره ورغلی او په ځانګړي ډول یې د هغو کورنیو ډاډکېرنه وکړه چې په وروستیو کې یو شمېر غړي وسلوالو وتښتول او ووژل. د فیروزکو شمالي لور ته په وروستیو کې یو شمېر وسلوالو چې ځانونه یې د داعش ډلې ته منسوب بللي پر هغو خلکو چې د خپلو رمو پهولو او د لرګیو راغونډولو لپاره غره ته تللي وو حمله وکړه او لږ تر لږه یو څلوېښت تنه یې ووژل چې کوچنیان هم پکې وو. د ازادي راډیو خبریال له غوره وایي چې ښاغلي غنی د دې کسانو د کورنیو له ځینې غړو سره هم ولیدل او له هغوی سره یې ژمنه وکړه چې د دغې پېښې غچ به واخلي.
د قسمت بند برګوف کې مو با وزیر
د ازادي راډیو خبریال په دې اړه له غوره وایي چې ولسمشر غنی دې کسانو ته ژمنه وکړه چې د دوی د کورنیو د وژل شوو غړو غچ په وخت کې د هرې کورنۍ سره یې یو لک افغانۍ مرسته وکړه. وی ویل چې اویا فیصد خپل وخت به د هغو ولایتونو په اړه کار ته ځانګړی کوي چې لکه غور ډېر کار نه دی پکې شوی. دلته یې د برېښنا د بند د جوړېدو په اړه هم خبرې وکړې. وی ویل چې د کار سرعت په اړه یې د برېښنا له وزیر سره خبرې کړې دي او ژمنه یې وکړه چې د کابل غور او غور هرات ترمنځ د سړک جوړولو په اړه به هم په هره بیه کار کوي. وی ویل چې د غور له خلکو سره د دې ژمنو نتایج به یې په راتلونکو شپږو میاشتو کې څرګند شي. دا چې څنګه په غور کې د وژل شوو خلکو غچ اخیستل کېږي په دې اړه ښاغلي غني وویل چې هلته به پوځي عملیات جاري وي او هیڅ ډول عملیات به د دې له اجازې پرته نه کېږي. د غور د خلکو استازو د امنیت د ښه کېدو غوښتنه کړې ده. هغوی ویلي چې په ټول ولایت کې 2200 امنیتي ځواکونه دي خو د غور والي ویلي چې په دغه ولایت کې لږ تر لږه 6000 وسلوال او غیر مسؤول کسان تخریبی کارونه کوي. نو له دې عمله یې دې ولایت ته د زیاتو امنیتي کسانو د ورتګ غوښتنه کړې ده. د غور د خلکو استازو هم درس په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو د هماهنګۍ او د پوځي عملیاتو د موثریت غوښتنه کړې ده. هغوی هم درس په مرغاب کې د یو بیل اداري واحد جوړېدو غوښتنه کړې څو د خلکو ستونزې حل سي. غور ته د جمهور رئیس غنی دغه رسمي سفر د یوې ورځې لپاره بلل سوی او د ازادي راډیو خبریال وایي چې هغه به د غور د خلکو له شمېر استازو او چارواکو سره د غرمې ډوډۍ تر خوړو وروسته کابل ته روانېږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دفاع وزارت د سیګار د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د سارون کې امریکایي ادارې هغه راپور ناسم بللی چې وایي د افغان ملي اردو پولیسو کې 14% داسې کسان شته چې له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې لري. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري وایي د ملي اردو جلب او جذب بهیر روښانه دی او د وسلوال پوځ پولیسو کې د وسلوالو مخالفینو د امکان د نفوذ امکان نشته. قاسم سولمل په دې اړه ریپورت جوړ کړ.
دفاع وزارت د ملي اردو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د استازو د موجودیت په اړه د سیګار د راپور پر ډولو سره وایي استخباراتي او کشفي ارګانونه تل په دې هڅه کې دي چې د اردو په لیکو کې د مخالفینو د نفوذ مخه ونیسي. د افغانستان د بیا رغونې څارونکو امریکایي ادارې سیګار ویلي چې د احصایو له مخې د افغان ملي اردو په لیکو کې 14% داسې کسان شته چې له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې لري. خو د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری دا موضوع ردوي.
منګا د دې په حساب باندې کامل نه آماده یو کار کو او ټول وخت دې مخنیوي کو چې هغه څوک چې د مخالفینو سره رابطه لري وسلوال پوز کینه نه فوزو کې او نه دل تراشي. مګر مسله دا ده چې په افغانستان کې خو جګړه ده د استخباراتو منطقي د ټول کار کوي.
سیګار وای د وسلوالو د همدې نفوذي کسانو د حملو په نتیجه کې یوازې د روان میلادي کال په ترڅ کې نه امریکایي پوځي او ملکی وګړي په افغانستان کې وشل سوي او ولس نور ټپین سوي دي. د امریکایي څارونکو اداره زیاتوي چې روان کال د ملي اردو په لیکو کې څلور څلوېښت دا ډول خپلمنځي حمله سوي چې پکې د ملي اردو 140 سرتیر وشل سوي او یو سولو اویا تنه ټپیاندي. سیګار وړاندې لیکي کومه ایسای چې د روان 2014 کال په مارچ میاشت کې سوي شي چې 14% د کسان د دولت ضد عناصرو لخوا ملي اردو ته جذب سوي دي. اخوا پوځي کارپو عتیق الله مرخیل وایي د سیګار ارقام دقیق نه دي خو د په خبره د پوز په لیکو کې د وسلوالو د نفوذ امکان هم ناممکن نه دی.
بله یو قوت همغه چې مونږ د استخباراتي لحاظ د دې مابین کې نه خبر ده دوی به مونږ مابین کې لري راپورونه ورکوي او اړینه ورکوي.
د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری بیا وایي تر ډیره دا ډول حملې د هغو کسانو لخوا کیږي چې د ملي اردو له جامو استفاده کوي نه پخپله د ملي اردو د ځواکونو لخوا.
قدر من اوریدونکو و موریدل چې دفاع وزارت د سیګار هغه راپور رد کړی چې ویلي دي 14% کسان په ملي اردو کې موجود دي چې له مخالفینو سره لارې لري. سیګار په دې اړه باندې رپورت څو وخت مخکې نشر کړی و. اوس هم ورزو کندوز ته، په کندوز کې په هوایي بمبارد کې له شپېتو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې په دغه پیښه کې دېرش تنه وژل شوي. البته د وروستیو ارقامو له مخې او څه باندې څلوېښت نور ټپیان دي. وروستو زیات څه دي، آیا د تلفاتو شمېر زیات سوی که څنګه؟ سیمه ییزو مقاماتو د پیښې د تحقیقاتو په برخه کې څه نوي پرمختګونه کړي دي؟ همدا شېبه سره د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوزه د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. آریان صاحب، مهرباني وکړئ، څه نوي خبرې دي په دغه قضیه کې؟ خلک څه وایي، مقامات څه وایي په دې اړه باندې؟
مننه. زه لومړی خپل سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مقامات خو تر اوسه پورې دغه پیښې په اړه نور تازه څه نه دي ویلي، او تېره ورځ دغه پیښه دوی تایید کړې وه. د کندوز والي اسدالله عمر خیل هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په دغه پیښې کې دېرش تنه وژل شوي دي او په لسګونه تنه نور ټپیان دي. خو په ورته وخت کې بیا د بوزي کنداري سیمې خلک وایي چې په دغه پیښې کې له دېرشو څخه زیات کسان وژل شوي دي، چې ډېرې ښځې، کوچنیان او سپین ږیري دي. او همدارنګه دوی وایي چې اویا تنه هم ټپیان شوي دي چې روغتون ته انتقال کړي دي درملنې په خاطر. د کندوز اوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتون ته دېرش کسانه د درملنې لپاره انتقال شوي دي، چې څلور تنه د وژل شوو کسانو جسدونه دي. هغه وایي چې په دغه ټپیان کې یوولس تنه کوچنیان دي. او بیا نو د په ورته وخت کې د په کندوز کې د سپیزه اته سواته زون قومندان لوی پاسوال شهري سموال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د په دغه د بوزي کنداري په سیمه کې وسلوال ځوان راغونډ شوي وو. دوی غوښتل چې د کندوز ښار باندې بیا ځلې برید وکړي، او دوی له دغه پلان څخه خبرېږي. د افغانستان ځانګړي ځواکونه همدارنګه د قاطع ملاتړ ځواکونه په ګډه سره په دغه سیمه کې عملیات پیلوي. کله چې دوی هلته کښته کېږي له څلورو خطو څخه وسلوال طالبان په دوی باندې برید کوي. کمال وایي چې په دغه کې یو شمېر د دوی عسکر هم وژل شوي دي، او بیا په نتیجه کې دوی له هوایي ځواکونو څخه کومک غواړي چې دا سیمه بمبارډېږي. او دلته دغسې
په لنډه توګه باندې خلک څه وایي، څه غبرګونې ښودلی دی، دوی څه غواړي بالاخره خلک که په لنډه توګه ووایي؟
خلک عموما وایي که چېرته د مونږ دغه پېښه عملي نه ونه نیول شي، د قانون منګول ته ونه سپارل شي، او دوی به خپله لاس په غچ اخیستلو باندې پوهېږي.
بله، مننه کوم. اجمل آریانو په کندوز کې د کندوز ښار اړوندې سیمې بوزي کندهاري په سیمه کې د وړمې شپې د بمبار په اړه باندې د تازه جزئیاتو څخه مونږ ته خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ګڼې ښځې او نجونې لیواله دي چې د کابل په روزنیزه پوځي اکاډمي کې نوملیکنه وکړي. دوی وایي غواړي د افغانستان په ملي اردو کې د خپل هیواد د ساتنې لپاره نظامی خدمت وکړي. د دوی په وینا چې د افغانستان په محافظه کار ټولنه کې د کارونو په وړاندې زیاتې ستونزې موجودې دي. نور جزئیات له صالح محمد صالح اورو.
د کابل په پوځي اکاډمي کې شاوخوا 150 ښځې او نجونې په پوځي روزنه بوخت دي. په دې روزنه کې شامل نجونې او ښځې وایي د ویاړ احساس کوي چې غواړي د خپل هیواد د امن په ټینګښت کې برخه واخلي. په دغو سرتیرو کې یوه هم 21 کلنه سکینه جعفری ده.
څرنګه چې د افغانانو او په خپله زموږ ژوند په خطر کې دی، د دې لپاره چې له ځانه دفاع وکړای سو دلته راغلو چې په دې توګه به نور نجونې هم وهڅېږي او راسي.
د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې د نړیوالو مرستندویانو له مالي مرستې او په تیرو کلونو کې له سویو هڅو سره سره افغانستان لا هم د نړۍ په سطحه د ښځو لپاره بد ځای ګڼل کېږي. د کابل په دې پوځي اډه کې نارینه پولیس جلا روزل کېږي. دوی ته هم فزیکي تاکتیکونه، د ډزو طریقه، د طبي مرستو لارې چارې او نور مسایل ورښول کېږي. 28 کلنه ډګرمنه کوبرا تنها وایي دوی په دې روزنیز مرکز کې شامل نجونو او ښځو ته عین مهارتونه ورښيي.
هغه څه چې د نارینه وو پرسونل ته ورښول کیږي، ښځینه برخې ته هم عیني درسونه، تعلیم او تکتیکونه مانور تلاشي ورکول کیږي او دا تکتیکونه اجرا کوو.
د رویټرز خبري اژانس په حواله د امریکا متحده ایالات چې د ناټو تر مشرۍ لاندې د قاتم ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې 2000 پوځیان لري، د افغان قواوو په روزنه او سلا مشوره کې همکاري کوي. دغه هیواد په 2018 میلادي کال کې 9.5 میلیون ډالر لګولي چې په افغان قواوو کې د شیزنه پولیسو شمیر زیات سي. شل کلنې بنفشي سروري رویټرز اژانس ته ویلي دوی د خپلو کارونو په وړاندې ګڼې ستونزې لري.
په هغه ټولنه کې چې ژوند کوو دودیزه ده. خلک هغو ښځو ته په بده سترګه ګوري چې له کوره بهر کارونه کوي. بله دا چې په هیواد کې امنیتي ستونزې دي.
د رویټرز اژانس په خبره دا مهال د ملي اردو په چوکاټ کې څه کم 900 ښځینه سرتیری فعالیت لري، خو د سیګر ادارې په حواله هدف دا و چې د ښځینه سرتیرو شمیر 500 ته ورسول سي. ځینو ښځینه سرتیرو اژانس ته ویلي دوی کله کله خپلو کورونو ته هم نسي تلی، ځکه چې د وسلولو طالبانو لخوا ورته خطر پیښ دی او په اردو کې دننه هم ښځینه سرتیری یو لړ ستونزې لري. په تیرو کلونو کې وخت ناوخت د ناامنیو په پیښو او غلچکي بریدونو کې ښځینه پولیس او سرتیری هم په نشه سوي دي. خو د کابل په دې پوځي مرکز کې فعالې ښځینه سرتیری هیله څرګندوي چې تر پوځي روزنې وروسته به وکولی سي د موجوده ستونزو په وړاندې مقابله وکړي.
ازادي راډیو ته غواګست. راپورونه وایي اف بی آی د هغو جعلي اسنادو په اړه پلټنې کوي چې وایي د هیلری کلینټن کمپاین د انتخاباتو ګټلو په خاطر ښایي مدني ناکراری رامنځته کړي. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې روسیا د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو له حق کولو نیولې تر جعلي اسنادو خپرولو پورې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د ګډوډولو هڅې کوي. په دې اړه ملالۍ بشیر جزئیات راټول کړي او همدا اوس سره په سټوډیو کې د مهرباني وکړي.
راپورونه وایي د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د اف بی آی پلټنې پراخې سوي دي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې اف بی آی د هغو جعلي اسنادو په اړه پلټنې کوي چې وایي د هیلری کلینټن کمپاین د انتخاباتو ګټلو په خاطر شایي مدني ناکراری رامنځته کړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې د امریکا استخباراتي چارواکو له شخصي طریقه خبرداري ورکړي چې د انتخاباتو کروالي تر پوښتنې لاندې راوستلو لپاره د روسیې هڅې شایي تر حق کولو او د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو تر شاور بلاندی په انتخاباتو کې د درغلي تر جالي اسناد خپرولو پوري پراخوي. د راپور لمخې اف بی آی هغه و پاڼې لرونکو الکترونیکی یادښتونه چېړي چې د اکتوبر په 10مه پر ټویټر د راجر سټون لخوا خبره شوی وو. راجر سټون له جمهور غشتونکو ګوند سره تړاو لري او د هیلری کلینټن د سیاسي مخالف ډونلډ ترامپ په خوانی سلاکار وو. پر دغو اسنادو د کلینټن د بنسټ او ډیموکرات ګوند د نظر پښتنې ادارې جوئل بنسن نشان دی. دا یادش چې د ژغورنې پروګرام په نوم دی او د کلینټن د کمپاین او د دې د بنسټ لخوا جالب بلل سوی دی ادعا کوي. د نظر پښتنې له مخې هیلری کلینټن خپل ملاتړي له لاسه ورکړي او د نومبر میاشتې لپاره د یوې شدیدې ستراتیژۍ غوښتنه کوي چې شایي قصدن مدني ناکراری رامنځته کړي او د نومبر د 8مې د انتخاباتو ګډوډولو لپاره رادیولوژیکي حملې وکړي. دا څرګندنه ده چې دغه جالي اسناد له کومه ځای رامنځته شوي او څه وړ پر انټرنیټ خپاره سول. کله چې ستون د اسناد پر ټویټر خپاره کړل د لیکلي وو که دا رښتیا وي د حیرانی خبره ده. ستون د نومبر په 4مه ټویټ وکړ چې د دغه اسناد د یو ایمیل له لارې ترلاسه کړل. دلته دغه ټویټ سره یو لینک هم خپور کړ چې ویل یې داسې جالي اسناد د یوې حق کوونکي ډلې لخوا لیږل کیږي. ستون ویلي رویټرز د بدنامۍ لپاره دغه راپور خپور کړی دی. رویټرز راپور ورکړی چې یو بل جالي سند چې شي د ډیموکرات سناتور ټام کارپر لخوا لیکل شوی وایي ډیموکرات ګوند به د انتخاباتو ګټلو لپاره له افراطه کار واخلي. په دغه لیک کې چې د کارپر دفتر جالب للی دی دغه سناتور هیلری کلینټن ته لیکلي موږ به تا بایللو ته نه پرېږدو.
خبر یاست؟ د بریتانیا د واروریک پوهنتون او د چین فودان پوهنتون څیړونکو په یو تازه څیړنه کې معلومه کړې چې ذهني پریشانی او مړابیتوب څرنګه د انسان د مغزو پر پولادي رنګه مادي اغیز کوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې پر اساس په نړۍ کې نږدې 350 میلیونه انسانان په ذهني پریشانۍ او مړاویتوب اخته دي. په ځینو مواردو کې دا تکلیف د انسان په ژوند کې د بېلابېلو پیښو په خاطر رامنځته کیږي. ډېر نور ډولونه یې د کیمیاوي توازن د خرابوالي، مغزي ستونزو او یا په مغزو کې د نورنونو ترمنځ د ارتباط په خاطر رامنځته کیږي. څېړونکو په دې څېړنه کې په چین کې 909 تنه ازمویلي او د هغوی د مغزو سکنې اخیستی دی. له سکنونو څخه ورته څرګنده شوي چې د دغو کسانو په منځ کې 415 تنه په اساسي ذهني پریشانۍ اخته دي او 438 نور دا ستونزه نه لري. څېړونکي وایي چې د دوی دا کشف د ذهني پریشانۍ چې خورا پیچلی تکلیف دی په درملنه کې مرسته کولی شي.
وخت په افغانستان کې د ماسپخین دونیمی بجې کې دونکو له هغه مخ کې لسانی وخت لرو دا به ویم چې ل څلور نتر پنځو نن د ولایت په ولایت پروګرام نشریږي چې د میدان وردګ ولایت ته ځانګړې شوی دی. دا پروګرام اوس دونیمی بجې دی. د افغانستان په وخت احمد تکل سټوډیو ته راغلی څو لاند خبرونه وایي.
افغان ولس مشر اشرف غنی په هلمند ولایت کې د آریانا ټلویزیون د خبريال نعمت الله ظهیر پر مړینه خوشحالي څرګنده کړې. ظهیر نن سهار په لشکرګاه کې د یومن په 14 کې وژل شو او ورسره د یو سیمایز ټلویزیون ډرایور هم ټپي شو. ولس مشر اشرف غنی نن غور ولایت ته د سفر پر مهال امنیتي چارواکو ته امر وکړ چې د دې ولایت د خلکو د امنیت په خاطر له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. شربت ګلنن د پیښور له زندان څخه خوش شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي په پام کې ده چې نوموړی د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ هیواد ته ستنه شي. د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو اتحاد چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش ډلې څخه د سوریې د رقه ښار د بیرته نیولو په پلان شوي عملیاتو کې د ترکیې ګډون رد کړی. د ترکیه په کورد میشتي د اربقر خارګوټي کې په یو مشکوک موټر بم حمله کې لکتر لګ یو تن وژل شوی او شل نور ټپیان دي. د روسیې پاوز وایي یاغیانو په سوریه کې د دې هواد پر یو هلیکوپټر ډزې کړې چې په نتیجه کې دا هلیکوپټر بیړنۍ ناستې ته اړوتای خو په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. او روسی چارواکی وایي څلور افراطي وسلوالې د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې په پوځي عملیاتو کې وژلې دي.
اوس هم د اقتصادي خبرونو د نشرولو وخت رسیدل.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري. د ازبکستان حکومتي چارواکي وایي چې له دغه هیواد څخه به د افغان سوداګرو د مالونو د انتقال زمینه برابر کړي. دغه څرګندونې د شانګهای سازمان غړي هیوادونو د غونډې په څنډه کې پرون د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ازبکستان د صدر اعظم رستیال شاغلی رستم عزیموف ترمنځ په لیدنه کې سوي دي. له اجرایي ریاست څخه په خبرسبي خبر پاڼه کې راغلي چې د ازبکستان د صدر اعظم رسیال شاغلی عزیموف ژمنه کړې چې له افغان چارواکو سره به په دې برخه کې یو توافقنامه هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت بهرنیو بازارونو ته د افغاني سوداګریزو مالونو د صادرولو په هدف د پاکستان پر بدیلو لارو غور کوي. د صنعتکارانو سراسري ټولنه وایي چې په افغانستان کې اوس مهال صنعت د ودې په حال کې دي. د صنعتکارانو د سراسري ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته ویل چې په وروستي یو کال کې حکومت د بیلمثل تعرفو، صادراتو او داخلي تولیداتو ته د امتیاز ورکولو په برخه کې له صنعتکارانو سره مرسته کړې ده چې له امله یې صنعتکارانو په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی.
دغه ستونزو په حال سره داخلي تولیداتو ته د امتیاز پر ورکولو سره تنها صنعتکاران تشویق شوي چې سرمایه گذاری وکړي. خو په دې کې اوس ضرورت زیربنا ته ده. متاسفانه چې زیربنا وجود نه لري.
شاغلی کمینزاده وایي چې د صنعتکارانو یوازنی ستونزه د صنعتي پارکونو نشتون دی چې حکومت یې باید په اړه غور وکړي.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه هم په ازادي رادیو کې اورګي پانه باندې کتلای شي. بل اخره دا شربتګل پاړه د پاکستان فدرالي تحقیقاتو ادارې خپل پریکړه وکړه. هغه په 15 ورځې قید او 80000 پاکستانی روپیه جریمه باندې محکوم شوې ده. شربت ګلې تر اوسه پورې یو لس ورځې په زندان او روختون کې تیر کړی او پاتې څلور ورځې هم تمه ده چې په روختون کې تیر کړي او له هغې وروسته افغانستان ته راولېږلی شي. سهیله حسرت نظیمي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
شربت ګلې ته د محکمې فیصله واورول شوه چې 15 ورځې قید او څناڅه 80,000 پاکستانی روپی جریمه ده. د پاکستان فدرالي تحقیقاتو ادارې یو لس ورځې مخکې شربت ګله په دې تور ونیوله چې په پاکستان کې په جعلي اسناد اوسیږي. شربت ګله چې د پېښور په لیډرینګ روغتون کې بستري وه له روغتون نه زندان ته بوتلل شوه او یو لس شپې ورځې د محکمې تر حکمه په زندان کې وه. د شربت ګله مدافع وکیل محسن داور نن د مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان فدرالي تحقیقاتو محکمې شربت ګله ته په هغې تورونه واورول او هغې ومنل. وروسته قاضي خپل فیصله واوروله. د وویل
وفاقي انټر کرپشن چې کوم اله فرجم چې ته عدالت مغه کې سربت ګولن پېښ کړ شو او هغه باندې چې کوم زمات لګې دلی کوم فهار چې په باندې شو نو هغه ریتا مغه باندې چارج فریم شو هغه ریتا واورول شو نو هغه کوم چارج چې کوم هغه ټول قبول کړ.
محکمه فیصله وکړه چې شربت ګله دې 15 ورځې قید تیر کړي او څناڅه 80,000 پاکستانی روپیه جریمه دې ورکړي. خود دې دا قید د دې د زندان کې دو لورځ څخه حسابيږي. وکیل محسن داور وایي
دا کوم ورځ چې د گرفتاری شوه دا هغه ورځ نه بده کې حسابيږي. زما په اند دا لږ یو لږ تقریبا اله دې شي او دا یو څو درې څلور شپه باندې نور.
شربت ګله د هپاتایت سی په ناروغي اخته ده. لدی عمله به دا بیرته روختون ته وړل کیږي. ویل کیږي چې د خپل خاوند او مشر لور هم د همدې ناروغي له عمله له لاسه ورکړي دي. اوس چې د دې 15 ورځې قید پوره شي نو له دې سره به څه چلند کیږي؟ محسن داور وایي
دا به ریپورت کیږي، دا به خپل دا بیا افغانستان ته لګي او د پاکستان نه مدار ریپورت کیږي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال چې د شربت ګلې د زندان کېدو له لومړۍ ورځې څخه یې د دې د خوشی کېدو لپاره پراخه هڅې کړې، نن یې د محکمې له فیصلې وروسته په خپل فیسبوکي پاڼه کې ولیکل: په ډېرې خوشینۍ سره اعلانوم چې د افغانستان زراکون کې معصومه څیره شربت ګله له خوشینون کې وضعیت را خلاص شوه او د وعدې مطابق به راتلونکې دوشنبه هیواد ته بیرته ستنه شي. کابل ته د رسیدو سره سم به یې ولسمشر هرکلی وکړي او شخصي میلمنه به یې وي او په هیواد کې د بیرته ځای په ځای کېدو کې به ورته خاصه پاملرنه وکړي. شربت ګله هغه افغانه مهاجره ده چې دیرش کاله مخکې د نېشنل جیوګرافیک مجلې نامتو اکاس ستیف میکوري د دې عکس واخیست او بیا د عکس د مجلې په لومړي مخ خبور او نړیوال شهرت یې وګاټه. د بخنې نړیوال سازمان چې مرکز لندن دی د شربت ګلې پیښه غندي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
ازادي رادیو ته غوښتل سهار لو د ماخام تر و ازادي رادیو په 12 شپږ نیم باندې چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. همدارس ازادي رادیو ټکی اورګز موږ د وی پانی ادرس ته facebook.com/azadiradio زموږ پښتو فیسبوک د خبرونو راپورونه ټول شیبه په شیبه همدلته تازه لويږي. د ملي اردو سرتیرو د هغو لارو د تړلو په موخه عملیات پیل کړي چې وسلوال پرې د لخرګا پر شاوخوا رواني جګړې تر تګ راته کوي. په هلمند کې د ملي اردو د درېمې پلي لوا مسولین وایي د عملیات تر هغه دوام کوي چې د شمالي ولسوالیو څخه مرکزی ولسوالیو او لخرګا ښار ته د تلونکو وسلوالو مخالفینو مخه نیول شوی. زموږ همکار الیاس دایی د ګرشک او مساکاله ولسوالۍ ترمنځ د نوزاد رود په سیمه کې یادو عملیاتو تللی او په دې اړه یې دا مفصل راپور رالیږلی.
ماښام شپږ بجې د ګرشک ولسوالۍ په شمال ختیځ کې د سیمینار پر لویه او خاموش دښته د ملي اردو یوې قرارګاه ته ورسېدلو. په هلمند کې د 215 میوند کلو اردو د دریم لیوا د دریم کندک د دوهمې ټولۍ د کمانډان تورن منان خنجانی سره چای خورو. په وړو وړو ګلاسونو کې د څو کنټینرونو ترڅنګ پر یوه نسبت لوړ خو په دوړو کلک میز باندې د ترو اوبو دغه چای تر هغو ډیر خوند کوي چې څوک یې په کور یا دفتر کې په روزمره ډول خوري. زما و مخته د ژړ رنگ یو لوی ډی سی توپ چې سبا ته د پیل کېدونکو عملیاتو د سرتیرو سره مرسته کوي ما ته په لشکرګاه کې هغه لوی توپ او د هغه درب را په زړه کړ چې د ښار اکثر اوسیدونکي په خاص ډول ماشومان ترې ویرېدلی نیسي. د ګرشک او نوزاد ولسوالیو ترمنځ نوزاد رود ته څیرمه د سیمینار پر دښته مشپه سره لدی چې د وسلوالو سره د کمربند پوستو ته چیرمه تیره کړه خو د لشکرګاه تر شپو ډیر آرامه وه. د هلمند په شمال کې موساکلا او نوزاد په مکمل ډول خو د سنګین کجکي او اشیر ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت په ولکه کې دي او له دې ولسوالیو څخه ګڼ شمېر وسلوال مرکزي ولسوالیو ته ځي او د افغان ځواکونو پر وړاندې جنګ کوي. سهار ته د ملي اردو ملي امنیت او ملي پولیسو د ګڼ شمېر سرتیرو په ملتیا د نوزاد او موساکلا ولسوالیو سره د ګرشک ولسوالۍ سرحدي سیمو ته ځو چې ځواکونه د هغو وسلوالو په وړاندې لارې وتړي چې د شمالي ولسوالیو څخه د مرکز لشکرګاه او مرکزي ولسوالیو جنګونو ته ځي. اسانه نه ده چې د سرتیرو په قدم او حوصله لس کیلومتره پرله پسې پر پښو د سیمینار پر دښته د ځینو لوړو او ژورو څخه تیر سي خو د افغان ځواکونو دغه ډله ډېره چټاکه ځي او غواړي هغه سیمو ته مخکې ځان ورسوي چې هره ورځ ورته وسلوال راځي او د خلکو په شمول ګرشک او لشکرګاه ته تلونکي وسایل تلاشي کوي. د ملي اردو د دریم کنډک د دوهمې ټولې قمندان تورن منان خینجانی چې د عملیاتو مشري په غاړه لري وایي غواړي د تګ راتګ هغه لارو کې پوستې ځای په ځای کړي چې وسلوال پرې مرکزی سیمو ته ځي.
سهاره مو کمربند انداختیم ساحه شمال مو از استقامت جنوب بلاک کړی
دی وایي په دې سیمو کې مو لارې بندې کړې د شمال څخه د جنوب او مرکز په لور تلونکي لارې مو تر خپل څار لاندې راوستلې. دا اوس چې زه ستاسو سره خبرې کوم دا د نوزاد او ګرشک ولسوالیو ترمنځ د نوزاد رود سیمه ده. د دې ځای څخه څلور کیلومتره وړاندې د نوزاد په طرف وسلوال ول چې د سیمې لرې سول او کلي مو هم تلاشي کړل. زموږ موخه د دې عملیاتو څخه دا وه چې د شمال څخه د مرکزي سیمو په لور د تلونکو وسلوالو په وړاندې خان جوړ کړو
بلاک شوه چې دشمن تحرکات طرف مرکز نه داشته باشه.
د نوزاد رود په نوم د نوزاد موساکلا او ګرشک ولسوالۍ ترمنځ سیمه د شمالي هلمند څخه د لشکرګاه او مرکزي ولسوالۍ په لور یوه دروازه بلل کېږي. په دې سیمه کې د وسلوالو د تګ راتګ د لارو په شمول د تریاکو او نور نشي توکو د کاچاک لارې هم تریږي چې لومړی د سنگین او سرمنکلا څخه نهر سراج ولسوالۍ او د هغه ځای د ګرمسیر او خانشین د لارې ایران او پاکستان ته انتقالیږي. پر دې سیمه کله حکومت او کله هم وسلوال حاکم وي. د سیمې خلک کوچان دي او د دواړو غاړو څخه د امن او سولې غوښتنه کوي.
موږ هم د خیر غوښتنه لرو چې په دې مملکت کې یو خیر او عمومي راځي. زموږ د ځوانانو کتر کتر د زموږ ځوانان زموږ تعلیم زموږ تربیه زموږ وصول وعده مرحلې ته راځي. موږ دا غوښتنه
طالبان راځي بل شی نسته یو ګای نه وخت داسې واشي مې انتقاد نه لري داسې راشي نه لري
طالبان دلته راشي
وضعیت ډېر سم دی. حکومت
موږ وسایل نه لري کوچیان خلک یي او موږ په موږ څوک کار ونه لري. موږ دا غوښتنه لرو بس موږ د پښو د مابین خلک په موږ کې بس هر یو دغه کې بس د یو څه دغه مخنیوي موږ نه څه کولای.
د نوزاد رود اړوند کلیو کې پوخ سړک برېښنا روغتیایي مرکز او نور اسانتیاوي نسته. خلک طریقه کورونو هم په ډیرو وړو او خټینو او ساده کورونو کې اوسېږي چې د هلمند په نورو سیمو کې ځنې استفاده کیږي. مسلون وای کچیر د دې سیمه د شمالي ولسوالیو تیرسي ولاره چې د ګرشک لشکرګاه او مرکزی ولسوالیو په لور رسیدلې د بندې سیم نه یوازې به د لشکرګاه پر اطرافو د روانو جګړو په شدت کې کموالی راسي بلکې د ګرشک او نادالي ولسوالیو د یو شمېر سیمو د روانو ناامنیو په مخنیوي کې به هم مرسته وکړي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ردا هیله ده دغه پروګرام چې د ازادي اوریدونکو لپاره اوس لدی ورسره ځانګړې شوې په بشپړه توګه واوري. مننه.
ازادي او اوریدونکو
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی می ومنایزه اجمل تورمانیم او بیا هم د دغه خبرونه په وړاندې کول سره تاسو سره يم. دوستانو باید وایم په دغه خبرونه کې هم چې کوم پیغامونه تاسو اوري د برابرولو په برخه کې را سره طاهر روشان همکاري کړی دا تر هر څه لمړی پیغامونه لرو پیغامونه اورو چې زموږ دوستانو پیغامونه کې کوم موضوعات مطرح کړی دي.
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته سلام او علیکم کوم باندې سلامه زه لیاقت حنفی د کونړ ولایت څخه ما غوښتنه د ملي حکومت څخه دا غواړم دا الکترونیکی تذکری د زړه تزور شروع کړی نور مو خلینو سن ازادی رادیو د پات سلام علیکم
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت زادیارو بلوسوالای اوسیدونکو هم پاور کرم کی د ازادی رادیو کارکون کو وریدون کو تار زرلو کوم سلامونه او نیک کیله احترامات و نکوم په دوهم قدم کې د پکتیا ولایت والی صاحب ته او ولسوال صاحب ته د پکتیا وکیل صاحبانو ته وزیر صاحب پیدامې ته سوال کوم خوښ ورته کوم چې د نری سار نه تر گیوی پوری او د ششتي بازار نه تر قاسم خیل پوری کوم سره قرارداد چې د اکرب پاول تاریخ امضا شوی دی دغه سرک په داسې یو مقدار جوړ کړي چې پیسې نه ولسوال پکې وخوري نه والی پکې وخوري نه وکیل پکې وخوري او نه د کلي مشر پکې وخوري او نه د شورا پکې وخوري خلک څوک پیسې پکې ونه خوري داسې سرک راته جوړ نه کړي چې ګلمالای کې او لاس سره د پتیر کې لکه د ستکارام د ګردیز بازار نه ونه تر شارینه ولسوالۍ پورې یو برمصرف کار نه غواړو او نه څوک راته وکړي ازادي راډیو نه ونه لري مننه کوم
نظر ادوڑے محترم اور عزیزن کو کہتا ہوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جما پیغام دار جلال آباد خان نے خبر کو تم انہوں نے بجرف غریب ان انتقاد کے جو موبائل 50 روپے کٹ کے او موبائل کے 100 روپے کٹ کے خو خپل ورز سے خپل امکانات برابر کی خپل ورز تل خاگان او طول ضرورت نے بخر کور بند پورا کی امریکہ او نور خیراتون من اخلاص موبائل کے 100 روپے کٹ کی نو زما دا سلام دے او ورونو نامه را خوښته چې په افغانی او منتخب رئیس جمهور دے او څوک به باندې انتقادونه کوي
زما سلامونه د رادیو ازادي او کارګران ته دی ورسیږي زما خواهش دا ده چې دا کوکرا د خلک وکړي او د دغه مجبوری د لاسه کوي چې دغه میروته نه کنجاره ورکول کېږي نه پلورونه ورکول کېږي کلونه ګرده خراب راله د خلکو مالداري د لاسه ورکړي اوس چې زور په مځکې کښېښوئ نو زما خواهش وکړ دي و دغه نورو سایو منصفینو ته دی چې دغه د مالدارو کار دي وچلوي نو مالدار څه وخوري نور د را تعلیم د که نه لري باغونه نه لري او د دوی زور کار دغه مالداري ده ټوله په دغه سریخه کې وږي تږي ګرځي نه په ژمي کنجاره ورماسره کېږي نه غنه ورماسره کېږي نه پلورونه ورماسره کېږي هر یو یا 50 لري یا 100 لري در به دره پراته دي پوستونه په خاورو خاورو شلچ وچې پوست تېرېږي نو دولت ګرځه تر چړو وختلې نو زما سلام دي و دوه ورسېږي چې دغه د مالدارو کار په دغه توګه پر مخ دي وچي
ورورا مونږ دغه د کونړ ولایت والی صاحب څخه زمونږ دغه خواهش دی چې ورورا زمونږ دلته راغلي او په جلال آباد کې پراته پاکستان نه مهاجري او زمونږ دلته ورورا کورونه دي اول تم ځمکې دي په کونړ کې او زمونږ هغه تجارتي لرګي چې کوم دي چېړی دا او نختر دی هغه حکومتي لرګي دي د حکومت تجارتي لرګي دي هغه مونږ نه راوړو زمونږ خپلې ونې دي ولا دا انځر دا سود دا میوی ونی دی هغه مونږ راوړو د تن ضرورت دی د سرنويشت پراتی د خپل ځان د پاره راوړو هر تجارت یې نه راوړو هغه لږی مونږ نه والی چې بن کړی دی مونږ کار نه راکې چې را پریدو دلارې پوسیم نه پریدي چې مثال راوړو او هغه والی چې بن کړی د غره لږی دی او دی پوسټو والا زمونږ د خپل شخصي لږی په مونږ بن کړی دی نو مونږ د ازادي راډیو د لارې نه کوالي چې زمونږ د غږ واوري او یا د کونړ مسلین چې په دغه باندې غور وکړي او زمونږ د خپل شخصي لرګي چې دغه ته ازادي ورکړي چې مونږ په سیم په ازاد نه کېو هلته چې ورشو کوالي چې مونږ ته امر هم نه راکوي ځکه چې مونږ لرګي لیکلي په عریضه کې هغه وایي چې د غره لرګي دي مونږ ورته لیکلي دي چې دا زمونږ شخصي لرګي دي ول او توت دی هغه سکرتر چې دی هغه ورته عریضه نه ور وړي زمونږ او مونږ بېرته جواب وي نو مونږه خواهش لرو چې زمونږه په دغه مشکل باندې والی صاحب غور وکړي او دغه غږ زمونږه واوري
وسلام زه سایر لیوالم د جلال آباد څخه خبرې کوم.
ازادي راډیو محترم اوریدونکو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د جلال آباد ښار نه خبره کوم. زما تشنار دی بار بار کړی مې نه دی خوست بار بار د فهم چې دغه د ازادي راډیو دغه نمبر چې تاسو اعلانوې لګې فوصله سره اعلانوې چې لږ سپینګیري خلک بوډاګان خلک نمبر واخلي او وی لیکي. نو دا زما پیشنهاد دی دا شماره څو وایي تکرار کړي مونږ اوس ته پورې په دې ونه توانېدو چې دا ستاسو نمبر واخلو او خپل نظر څرګند کړو د مسایلو په اړه باندې خپل نظر سره شریک کړو. سلام په مخه ښه.
هلو السلام علیکم. مردا د کندهار ښار د دغه سلرم او د دویمې نهیه ته مابین دغه کمې شری چې دي شروادي والا کوم پاملرنه نه ده کړې ګرځ د دملو شو د کشرو ډک زما د غشتنه ده چې دغه دی پاک مالیا غواړي او شری نه پاکي. سلام کوي ته.
زه نوید خان د روزګار ولایت د جهاروت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته مشکلات زیات شوي دي. وروره پوستېل غورځېدلي دي یا له طالبانو سره نپار یو ځای شوي دي. دغه لاره بنده کړې ده. وروره مشکلات بېخي زیات دي. دغه طالبان بېخي اوانونه راغورځي دا چې معلوم دي پر د هغو باندې دي چې دغه دښتونه دي څنګه کولی شي چې دوی په دغه راوغورځي. خلق مشکلات سره مخ شوی دي. نو د دې غرم باندې خوړې چې دغه بازار ته د خیره نږدې شوی دي او په واره په سی دي خېت دغه ګرنور ته لري چې د خې جنگونه زیات شي او ورته چې دغه د پاره مخنیوي کوي چې مسله مسله ول سوالي ته خپل د حکومت په لاج کې د تاسو او کار وکړي د شه اسکارو شیدانو شانتو ورکړي چې بلانو ته چې په دغه لار باندې ورته مخه وځي بیا د پوسټ له منځه پیری دي لا هم روان دي. علاقه طالبان او نن را غورځي وروره دغه وانو طاقت څوک نه لري دغه وانو را غورځي. نو نور وخت نه ده کوم پرختان سپاره مو خدای دې وکړي چې دا ما ته غم نشر کی انو نور پول چارواکي و او دا کارونه تر سره کی. السلام علیکم.
ما ته غم دا دي چې د معروف ولسوالي کې درداجیا لسکان نه یو پول جوړ شوی دی نه یو سړک جوړ شوی نه یو پلیټک جوړ شوی دی. ورور یو کمانډان دی بس درته تر لګیا دی. نو زما د جکو چارواکو صدا غوښتنه ده چې په د معروف ایر دی که څنګه ساده یو څه کومک یو سره وکړي. موري سیدان تټیان کورنه ترسلو یو دغه نتیجه منه ده د حکومت ته. ورور د ځان سره زما پیغام دی ورسېد جکو چارواکو ته وسلام.
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. زه کاری محمد رسول د ننګرهار ولایت څخه آزادۍ رادیو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې دغه سلامونه او نیکی هیلې دایتا خپل وخت سره منظور او قبول شي. پس سلام مې دغه پیغام دی چې زه د ننګرهار ولایت د فائدامې د رئیس څخه دغه غوښتنه او دغه غوښتنه لرم چې زمونږ د علاقه د خیوی ولسوالۍ په ساحه کې د کچړې څخه تر برکاشکوټا پورې یو سړک په ډېر بد وضعیت کې موقعیت لري. د دې سروې او ډیزن شوی دی او کچا او د خراب موقعیت له کبله ډېر وران ویجاړ پروت دی. دا دې موږ ته په اساسي او بنیادي ډول باندې پوښ کی او بل دا غوښتنه هم لرم چې موږ یو خوشخبری ترلاسه کړې ده چې د بیسو د پل چې کوم شرکت جوړوي هغه هم دا وعده کړی دا چې دغه پل چې کله ترمیم شو د دین وروسته بعد د زیړی بابا د پل چارې پر مخ وړاندې وړو او په اساسي او بنیادي ډول باندې به جوړو. دا موږ لپاره د خوش خبری زیری دی. خدای وکړي چې دغه زیری زمونږ په ځای ولګي او دغه پل موږ ته اساسي او په بنیادي ډول باندې جوړ کړي. والسلام با احترام.
الو سلام علیکم. زه امینزاد کندهار ولایت څخه خبره کوم. د ازادي کارکونکو ته سلامونه وایم. فصل سلامه. زما پیغام دغه دی چې د افغانستان په تلور جوش ولایتو کې هغه تجاران چې شخصي تجاران دي نه ملت ته ګټه رسېدلې ده او نه حکومت ته ګټه رسېدلې ده. نو زما د اشرف غني وو د کرزي صاحب څخه خواهش دغه دی د حکومتي مشرانو سره چې دغه شخصي تجارانو سره حساب وکړي او عدالت ورسره وکړي. عدالت چې خامخاره وغواړي خوار د چاره ولست هم ګټه نه درسېدلې او د حکومت هم ګټه نه درسېدلې. په داخل وو په خارج کې د خپل سرمایه گذاری کوي د خپل ځان په ګټه باندې کار کوي. یتسه ولست خدمت نه دی کړی او داخل ګتره باید خامخه عدالت وشي. او زما دغه پیغام دی نشر سي السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل موضوعات ګڼول هر یو تر رسیدل ذکر کوم ستونزمن دي په تیر کې مو شمیر موضوعات ته رسیدنه کړی دا پراتلونکو به هم ګڼ شمیر نور موضوعات وڅېړو او چارواک سره په دې اړه خبري وکړو. یو اوریدونکو چې د کندهار ولایت نه اړیکه نیولې و او ویل چې افغان سوداګر د خلکو او حکومت ګټه پام کې نیسي، واځي خپل ګټه پام کې نیسي، و موږ غوښتل چې د عامه پوهاوي لپاره یو مرکه ولرو د افغانستان د سوداګر اگر د خونی لویان خاغلی سیام الدین پسرلی سره چې سوداګرو د حکومت او د خلکو لپاره څه کړی دي. خاغلی پسرلی مرکه ته حاضر شو ورسره مرکه کړي چې په ګډه یې ورو
دې کې شک نشته چې تجارت هدف دا ده چې باید ګټه ترلاسه شي، پکې ګټه پکې نه هغه د تجارت نه دی. نو په ټول کې خصوصي سکتور په سر کې ملي منافع او عامه منافع ته ډېر زیات توجه لري او دې لپاره دغه کار او کسب پایدار پاتې شي یو نظر ګټه په نظر کې نیسي. دا په ټول نړۍ کې دا دستور دی، د تجارت اصول دا دي چې باید ګټه پکې واوسي، مګر غیر قانوني ګټه پکې نشته دی، د حد نه ډېر ګټه پکې نشته دی. او دې شوای چې مثلا خلکو ته خیر نه رسولی په دغه برخه کې ازادي سره ده که موافق نه یم چې کندهار تجاران ګاز وارد نه کی، تیل وارد نه کی، خوراکي توکي ضروري هیوادونو څخه وارد نه کی، او په مقابل کې زمونږ د هیواد څخه زراعتي محصولات نور هیوادونو ته صادر نه کړي، نو مطمئنه اوسئ چې خلک به وږی پاتې شي او زموږ داخلي محصولات به په داخل کې خصاصي په کل کې هغه تولیدات چې په داخل کې کېږي موږ هڅه کوو چې نور هیوادونو ته صادر کړو په مستقیم او غیر مستقیم ډول. زموږ تولیدونکو ته باید ګټه ورسیږي.
یعنی خاطره پسرلی زموږ دغه مرکه هدف دا و چې د خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړل شي کنه که څه موږ معلومات په دې برخه کې شته، لکه دوی چې دولت یا حکومت ویلي چې ګټه نه رسیږي، فکر کوم دا سوداګر مالیه ورکوي حکومت ته، همدغه هم یو ګټه ده چې حکومت ته رسیږي.
دا دویمه برخه ده چې غوښتل مې ورباندې خبرې وکړم. په دې برخه یو خو دغه عام خلکو ته ګټه او تولیدونکو ته ګټه او کوم معاملات چې نور هیوادونو څخه موږ راوړو دا د خلکو د ضرورت پر اساس راوړو. همدا اوس ګاز قیمته سره په داخل کې دا معنا ده چې داخل کې تقاضا ډیره ده او د نور هیوادونو څخه عرضه کمه ده. کله چې تجاران ګاز بند کړي نو په ټوپوسه چې یو کیلو ګاز په 1500 افغانۍ باندې ورسیږي، ځکه چې تقاضا دې شل ورېږي. په هر حال راځم اوس د حکومت مسؤلیت ته، همدارنګه چې حکومت ته موږ کوم ګټه رسو، تاسو وګورئ چې کوم توکي د نور هیوادونو څخه موږ افغانستان ته واردوو هلته محصول کیږي، حکومت ته پیسې ځي، موږ ګمرک ورکوو، مالیات ورکوو. همدارنګه په دویم قدم کې موږ د سرکونو د فوایدامې په نامه، د شهرسابې په نامه، د شاروالۍ په نامه دوی پیسې اخلي. د دې لپاره چې موږ ښار جوړو، ښار پاک ساتو، او د ترازو په نامه د سرکونو سره چې موږ اول دغه ځای پورې رسو، طبعا دغه سرک باندې چې موږ تېرېږو، دا هغه موارد دي چې موږ حکومت ته پیسې ورکوو. حکومت موږ نه خپل عواید ترلاسه کوي په مستقیم ډول، او په غیر مستقیم دول حکومت دند لري چې خلکو ته سہولتونه ایجاد کړي. خصوصي سکتور د حکومت سره همکاري کوي چې دغه سہولتونه خلکو ته ایجاد کړي. معلومه ده چې حکومت په یو مقرره باندې کار وکړ، هغه بیخي په قانون بدل شو چې د خصوصي او عامه سکتورونو ترمنځ د مشارکت قانون دی، چې دغه قانون پر اساس حکومت لوی پروژې خصوصي سکتور ته ورکوي. خصوصي سکتور یې د خلکو په واسطه تطبیقوي چې خلکو ته هم خیر ورسیږي. په خصوصي سکتور کې عملا موږ د حکومت څخه ډېر کارکوونکي په خصوصي سکتور کې لرو. زموږ په هر سکتور کې شرکت کې د 500 څخه نیولی تر 1000 یو نیم زر 2000 کسانو پورې کار کوي. عملا هغوی ته موږ معاش ورکوو.
فابریکو کې به هم دغه شان څنګه؟
طبعا تلویزیونونه، دا خصوصي تلویزیونونه وګورئ تاسو په افغانستان کې څومره ډېر دي. په هر تلویزیون کې حداقل 200-300 تر کار کوي. فابریکې زموږ فعال دي، په دې فابریکې کې کار کوي، فعالیت کوي، د پیسې ترلاسه کیږي. زموږ خصوصي پوهنتونونه تاسو وګورئ څومره خلک خصوصي پوهنتونونو ته ځي، هلته زده کړه کوي، په پخه شکل زده کړه کوي. خصوصي پوهنتونونه عملا حتی د ډېرو دولتي پوهنتونونو پیاوړي دي، ښه خدمات وړاندې کوي. همدغسې بانکونو ته که تاسو ولاړ شئ، انټرنیټ کلبونو ته که ولاړ شئ، دغه دا مخابراتي شبکې ته تاسو وګورئ، دا ټول خصوصي دي د هغه موارد دي هغه موضوعات چې خلکو ته په ټوله معنا ګټه ته رسوي دا یوازې د مخابراتي سیستم تاسو وګورئ د قندانه تاسو زنګ وهئ تاسو ازادي راډیو ته تاسو سره خبرې کوي دا څومره لوی سهولت دی چې هغوی په مستقیمه دلته راشي خو ډېر مصرف ورباندې راځي خو هدف مرا ده په کل کې په آخر کې دا وایم چې زموږ هدف دا ده چې ملي منافع تامین کړو خلکو ته سهولتونه ایجاد کړو حکومت سره مرسته وکړو چې حکومت په خپل خو ودرېږي
قدر منوریدونکو د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیام الدین پسرلی و چې د افغان سوداګرو د خدمت په اړه خلکو او حکومت په دې اړه د ازادۍ رادیو پښتنې ځواب کړی وي. اوس بیا هم راځو پیغامونو ته. پیغامونه اورو خو تر دغه پیغامونو مخکې زه دا وایم چې زموږ یو اورېدونکي ویلي ول چې د ازادۍ رادیو نمبر چې لانیږي موږ یې هغه مهال نشو نوټوي ځکه هغه لازم مواد دوی سره نه وي د یاداشت لپاره. دا اوس ورته وایو چې خپل قلمونه او کاغذونه تیار کړئ. پتلو تلو کې ځل بیا هغه خبره چې کوم پیغامونه چې په دغه خبرونه کې تاسو اورئ دا د اورېدونکو د نظر څرګندوي کوي نه د ازادۍ رادیو. په لویو بخون کې خدای مسپارم. خاورز ولرای
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1